السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسل هلته اوسېږي د پاکستان له حکومت د تابعیت غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پاکستان د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ بیا پیل کړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. دا اخونزاده د امر پاړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسېږي، هغوی دې نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفاده د ممنوعیت پاړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمیر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسېږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مختوړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې تر ډوله عموما په کابل کې دي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو د امر څومره تطبیقېږي، ځکه مخکې د دویمو ودونو په بندیز سره د راپورونو له مخې یو شمیر طالب چارواکو او قمندانانو ځانونو ته دویم ودونه کړي دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عامه نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی په ټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څیر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. په تیرو کلونو کې شیعهګان د محرم د میاشتې په لسمه یا د عاشورا په ورځ تر یو لړ مذهبي مراسم وروسته لارو سړکونو ته راوتل او مانورې کولې، خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو تر ډیره په لارو سړکونو کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګولی او هغوی ته ویلي چې دا مراسم تر بند دروازو شاته ترسره کړي. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کېږي چې تر اوسه کې به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کېږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کېږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنې سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مه پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانید د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړی، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې څلورو ته ورسوه. او هسپانوی کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلنګ پاونډ یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو د راپورونو په برخه کې په سر کې دا راپور راخلو چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسله هلته پاتې شوي دي، د پاکستان له حکومت د تابعیت غوښتنه کوي. دغه افغانان وایي چې په افغانستان کې هیڅ هم نه لري، نو نشي کولای چې افغانستان ته ستانه شي. تفصیل له صفی الله ستانګزیو.
عبدالبصیر غزنوی وایي لک تر لګه دوه نسله په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند دی هلته تیر کړی. غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی، اسوسییټډ پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د دې په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي.
هماره پیدایش آئے، هماره بچو کې پیدایش هماره آئے، هماره بابا اجدا کې پیدایش سره یہاں، تو وہاں کس طرح
دل ته پیدا او رالو شوی یو ماشومان مدل ته زیږیدلی، ان پرون محمد ته پیدا شوی، څنګه هلته لاړ شو؟ هل لار دا چې امداد پی او آر کارتونه په پاکستانی شناختی کارتونه تبدیل کړي. باید هغه افغانان چې دلته پاکستان کې اوسیږي تابعیت ترلاسه کړي، ځکه په نورو هیوادونو کې له 5 کلونو وروسته تابعیت درکوي. د برېټانیا، امریکا او ټولو اکثرو هیوادونو تابعیت همداسې اخیستلی شي. موږ دلته 45 کاله عمر تیر کړی، موږ ولې تابعیت نشو اخیستلی؟ دا یوازینی حل لار ده چې موږ ته پاکستانی تابعیت راکړي. غزنوی وایي هلته په میلیونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دا هر څه پرېږدي. له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکی و، تر څنګ یې د کډوالو د ایستلو په چټک او جبري پروسه نیوکه وکړه. هغه ویل باید افغانانو ته لږ تر لږه تر 3 کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي. اخو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پېښور عالی محکمې په یوې بې ساري پرېکړې سره د هغو شاوخوا 15 اریزو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو، یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره وادونه کړي وو، خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري ایستلو په خاطر د بیلیدو له خطر سره مخ وي. ډان رسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي، هغو افغانانو چې عریضې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي، د پاکستانی شناختي کارت مستحق دي. د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له 18 کلونو کشران چې میندې پلرونې پاکستان پاکستانیان دی، کولای شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي. محکمې همدارنګه پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري. لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان پریښتینی توګه ګټه پورته کولای شي، ځکه پاکستان کې چې له لسیزو راهیسې افغان کډوال اوسیږي، زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي. د پاکستان حکومت که څه هم د افغان رجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې، خو ویلي دي ناقانونه کډوال به باسي. د راپورونو له مخې پاکستان چې له 3 نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړي، تر دې دمه یې لږ تر لږه 6.5 لک افغانان ایستلي دي.
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. د هغه افغانان دي چې په خبره هلته زیږیدلي او رالو شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. په کور دنن په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري، خو بیکار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي. او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 22000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي. نور تفصیل سنا کاکړه. او
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړي توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی، خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشټوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلند شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی وای، د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري، خو کار نشته اوس وزګار دی.
د ساينس په کچه باندې مزده کړی دی په اقتصاد په هنځي کې دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم. د سیداری کارونه د پاغي باندې هم پویګم خو بیا هم د دې سره سره د بدبخت بیا ویل شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې تر اوسه پر وظیفه نه لرم مګر پلاټ کې یم.
یو شمیر په خوانی دولتي کارکونکو چې د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو وروسته له دندو ګوښه شوې دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بیلابیلو دندو ګمارلې دي. یو تن چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
دا مهال ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دي نیول شوي. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولی شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمیر کسان له څه مودې وروسته له دندو لرې کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانی خزینه کارکونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تم د سو ول چې ریس کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سره خو غریب ته سکار وشي وایي سم کومک مومک نه کیږي هیڅ نشته.
دی وی مور خبرې مو وريدي چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکول خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لري کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینې ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپل هم څه نشي ورته کولای، ویښ زمیر دې ته څوي چې بخنه وغوړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای. دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو کشر سره نه وشوي. اما زه د دوه تاب د ډار په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو کړی. قدر من اکتونکو هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخواس څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، خزه خلا ډیره مجبوره دی کې وخت زرا غلې و او دغه دواړه زمونه یوه انتحاری کې په کابل کې منځلاړ او بلې پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړ بعضی قصې د سي سيدي سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د څه ویل چې هیڅ کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سره خوار او غریب ته څه کار وشي وایي سه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیال ده، نه خیاطي کې نیولای ده، نه خا نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپک خورګانی یو او زه کار ازمه چورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کارو کې زه خپل مغه کار کوم او رمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه